دغشان په مسلم او بخاری کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د جماعت منځ په نسبت ته هغه منځ چې هغه په کور کې وکړی شي او یا په دکان کې، د هغې ثواب 15 درجه سیوا وي. دغشان چې بنده ښه ښکلی ودو یعنی اودس وکړي، نو د هر قدم په عوض د هغو یوه درجه سیوا کیږي، یو ګناه یې معاف کیږي. بیا چې هغه کله منځ وکړي او په خپل ځای باندې ناست وي، نو فرشتې په هغو باندې درود وایي او د هغو دپاره د رحمت دعاګانې کوي چې اے الله په دو باندې خپل رحمت نازل کړي، اے الله په دو باندې رحم وکړي. او تر څو پورې چې هغه د جماعت په انتظار کې وي، هغو ته د منځ ثواب ملاویږي، سبحان الله. او څوک چې د مسجد په ګاونډ کې اوسیږي، د هغو منځ په کور کې نه کیږي، هغه په کور کې منځ نشي کولی، هغو له مسجد ته تلل ضروري وي. او څوک چې په تیارو کې مسجد ته ځي، کوم کوم منځونه تیارو واله دي، د سحر منځ، د ماښام منځ او د ماسخوتن منځ، هغوی ته خوشخبری ورکړی شوې ده. په سنن ابی داود کې دي چې هغوی له خوشخبری ورکړی چې د قیامت په ورځ به هغوی ته نور ملاویږي. ګورئ چې د چا زړونه دلته بل شو، نور علی نور شو کنه، نو په قبر کې به هم نور وي د دوی، او په حشر کې خو به ضرورت وي انسان ته د نور. دا نور به د هغوی نه مخکې مخکې منډه وهي انشاءالله. په سورة الحدید کې راځي چې څنګه به د انسان نه مخکې مخکې نور ځي، او د دې نور په رڼا کې به هغوی په پل صراط باندې پورې وځي. چې د چا سره دلته نور وي، نو هلته به ورته هم بیا ملاویږي کنه، او که دلته ورسره نور نه وي، نو هلته به هم تیاری وي د هغو دپاره. د ښځو دپاره افضل یعنی بهتر منځ د کور منځ دی، چې هغوی کله په کور کې منځ ادا کوي، نو الله تعالی به هغوی له اجر ورکوي. د ښځو بهترین مسجد په کور کې دی. ها، لیکن هغوی نه دي منع شوي د مسجد د تلو نه، ټیک ده؟ هغوی له مسجد ته تلل جایز دي، خو د سړو په مخ کې به خپل زینت نه ظاهروي او خوشبو به نه لګوي چې مسجد ته ځي. خو په مسجد کې هلکان او جینکۍ یو ځای کیږي یعنی ټینیجرز، نو د هغې نه بهتر بیا د کور منځ دی د جینکو دپاره. کوچری تاسو د میک اپ او زینت نه بغیر تلل نه خوښوئ، او یا تاسو سوچ کوئ چې زه به ښه نه ښکارم، نو د هغې نه بهتره دا ده چې تاسو په کور کې منځ وکړئ. د تلو څه ضرورت دی؟ ګناه دی وګټو. په مسلم او بخاری کې دي چې مسلمانانې ښځې به د سحر منځ له راتلې او په سادر کې به پټې تلې، او د تیارې په وجه به هغوی خلکو نه پیژندې. دومره ډېر به هغوی ځانونه پټ کړي وو. نو دا هم د مسجد عزت دی چې موږ په صحیح جامه کې مسجد ته لاړ شو. داسې نه ده لکه چې تاسو په کور کې کومه لوپټه په سر وي او په هغې کې لاړ شئ مسجد ته. نو د داسې پردې څه ضرورت دی چې کله خلک هسې لاړ شي او مسجد ته ورسي، نو بیا سکارف په سر کیږدي، او یا په سکارف پسې ګرځي چې زما سکارف څه شو، او هلته بیا بنده سوچ کوي چې اوس د کپړو سره څه وکړم. ځینې خلکو په مسجد کې کپړې او یا لوی سکرټس په باسکټ کې ایښودي وي چې د خدای دپاره دلته خو یې واچوه کنه. نو بیا مسجد ته د راتلو څه ضرورت وو، په کور کې کوئ بیا. او د دې دپاره د مسجد آداب زده کول ډېر ضروري دي. ځینې آداب درته ما وښیل. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ښځو نوې نوې خبرې را ایستې دي. کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرو پته لګېدلی وې، یعنی که هغو دا خبرې په خپل ژوند کې لیدلی وې، نو بیا به هغو مسجد ته د تلو نه منع کړي وې، لکه څنګه چې د بنو اسرائیلو ښځې منع شوې وې. دا په مسلم او بخاری کې دي، یعنی په هغه ورځو کې په ښځو کې لږه تبدیلی راغلی وه. نو دومره خبره حضرت عائشه رضی الله عنها په هغه زمانه کړې وه. او که د نن ورځو ښځې لیدلې وې، نو بیا خو به دوی بالکل د مسجد نه منع کړې وې، زموږ چې کومې طریقې دي. او اوس د هغه خلکو تعریف وشو، سبحان الله، ځکه چې دوی د مسجد د راتلو نه د دوی تجارتونه نه منع کوي. یعنی د دوی دومره د مسجد د تلو شوق وي چې دوی په تجارت کې مشغول وي، د پیسو حساب کتاب کوي، خو د هغوی سره د خپل تجارت فکر نه وي چې هی زما بزنس به خراب شي. مسجد هغوی د مقناطیس یعنی میګنټ په شان ځان ته راکاږي. د هغوی تجارت او لین دین هغوی د الله تعالی د ذکر نه نه غافلوي، او نه هغوی د منځ نه غافلوي، او نه هغوی د مسجد د تلو نه غافلیږي. دلته د ځینې سړو خبره په دې راغلې ده، ځکه چې مسجد آبادول د سړو کار دی، دا د ښځو کار نه دی، ځکه چې سړی مونځ کوي په مسجد کې، ښځې هم تلی شي مسجد ته، لیکن دا د سړو ډیوټي ده چې هغوی دې په جومات کې مونځ کوي. او نن سبا په ځینو ځایونو کې داسې وي چې ښځې ګڼې وي او سړی کم وي، نو سړو له دې طرف ته زیاته توجه ورکول پکار دي. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، د الله تعالی د ذکر نه هغوی نه غافلوي د هغوی بزنس یا لیندین، یو تجارت دی او یو دی بیع یعنی لیندین. زما په خیال په پښتو ژبه کې ورته مونږ هم بیع وایو، ټیک شه؟ کله بنده سیزونه دی کله صفا کوي. په تفسیر کې دا خبره راغلی ده چې څوک په بازار کې تجارت کوي، سیزونه اخلي، بیع کوي، یعنی دوی ته د سیزونو په بدله کې دا وخت پیسې ملاویږي، او دا وخت ډیر نازک وي، ځکه چې بنده په هیرس لالچ کې راشي چې کو زمانه دا کسټمر یعنی گاهک لاړو نو بیا دې ماته نشي ملاوي دی. نو دلته د هغوی خبره راغلی ده، یعنی بنده کاونټر ته راغلی دی خپل سودا دی، نو دغه وخت هم دی نه غافل د الله تعالی د ذکر نه، د صلاح نه، د منځ قائمولو نه. دلته د دکاندار په لاس کې تان دی، ټیک ده؟ هغه کپڑا گز کوي او وایي چې نه زه خو منځ لزمه، او دا داسې ټایم وي چې بنده وایي چې منځ خو خیر دی وروسته هم کولی شم، سو خبره نه ده. نو هغه چې څنګه اذان واوري نو خپل دکان بند کړي. ابن مسعود رضی الله عنه یو ځل تجارت پیشه کسان ولیدل چې هغوی کله اذان واورېدو هغوی خپل کاروبار بند کړو او مسجد طرف ته روان شو. نو ابن مسعود د دې آیت تلاوت کړی و. د دې نه تاسو ته اندازه وشوه چې دا آیت د څه په باره کې دی. ابو درده رضی الله عنه فرمایلی دی چې که زه سوداګري یا تجارت کوم او په هغې کې ماته هر ورځ 300 اشرفۍ ملاویږي، لیکن زه د منځونو په وخت کې دا هر څه پرېږدم او مسجد ته لاړ شم. یعنی د دې مطلب دا نه دی چې تجارت حرام دی، بلکې تجارت کول ښه خبره ده، لیکن که هغه د انسان نه الله تعالی هیر کړي نو هغه بیا ښه خبره نه ده. سالم بن عبدالله رضی الله عنه د منځ د پاره روان و، سګوري چې د مدینې سوداګران په خپلو سامانونو باندې کپڑے واچولې او منځ له لاړل او هیڅ څوک په دکان کې نه وو، نو د دې آیت تلاوت وکړو. او وی فرمایل چې زه د دې کسانو نه یم د چا چې الله تعالی تعریف کړی دی، او تاسو ګورئ په سعودي عرب کې هم داسې وي، د پاسه پرې کپڑا واچوي او هغوی منځ له لاړ شي په هغه وخت. او د مونز و زمون اسلاف دومره خیال کوو چې تل به په لاس کې اوچته کړي وه او اذان به په غوږونو کې راغی نو مسجد ته به لاړل، دا به نه وي چې ودرېږه چې دا سودا خو ختم کړم، او داسې به نه وي چې دا کومه سودا مې په لاس کې ده چې دا ختم کړم. دومره د هغوی شوق و چې فرض مونز مو په جومات کې وکړي. ظاهره ده دا هغه کس کولی شي چې د چا زړو د مسجد سره تړلی وي، بل بنده داسې نه شي کولی. عبدالله بن عمر رضی الله عنه هم په بازار کې وو، هغه اقامت کوو، مسلمانانو خپل تجارت پرېښودو او مسجد ته راغلل. نن د خلکو دا حال وي چې په یو اذان پسې ډېر شی اذانونه وشي او خلک په بازارونو کې داسې مصروف وي. او په دې خبره باندې زه ډېره زیاته خفه شم، خزی هم په بازارونو کې ګرځي، خلک سوداګانی کوي، په چا باندې هیڅ اثر نه وي اذان، لکه هسې یو آواز دی چې راغی او بس ختم شو، د دې سره څه فرق پریوزي؟ الله اکبر. او یو هغه خلکو د چا چې بزنس وي نو هغوی په دې خبره ډیر ښه پوهیږي چې بس هر څه چې وي خو چې خلک زمانه سامان واخلي. او هغوی څنګه خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې دوه صحابیان وو، یو به تجارت کو او بل به انګری کوله، توری به جوړولې او بیا به خرڅولې. د هغه تجارت والو دا حال وو چې کله د هغو په تله کې به د تللو دپاره سامان وو نو هغو به سامان پرېښودو، او د دویم کس دا حال وو چې کله به اوسپنه ګرمه شوه او د هغو د سټکي د وهلو وخت به وو، د دغه وخت خو هغه په انتظار کې وو چې سټکې ورته راوتلم، خو چې اذان به وشو نو هغو به سټکې په اوږو او هغه به شا ته ارتاو کړو. هغو به دا نه وي چې زر ورته سټکې راواچوم، ځکه چې هسې مې هم په اوږه باندې پروت دی. نو په دې آیت کې د هغوی تعریف شوی دی چې ګورئ تجارت هم هغوی نه غافلوي، او تجارت یو داسې شی دی چې بنده وایي چې فایده راته راورسي، یعنی داغو د مال د سیوا کولو هیرس وي، لیکن ګورئ هغوی دا هم نغافلوي. دا خو د هغه سړو د پاره دي او زموږ د ښځو چې په هغې کې خو څه فایده هم نه وي، لکه د کور کار. نو اوس تاسو ګورئ د کور کارونه موږ داسې مشغول کړي او موږ څومره ځله اذان واورو او موږ وایو چې دا کار خلاصوم نو بیا به مونځ وکړم، د دې کار نه پس به وکړم، او دغه شان د ډیلی کولو سره څه وخت شي او هغوی تجارت هم نغافلوي. حالانکه کچری د هغوی نه ګاهک یعنی سامان اغستو والے لاړ شي نو کیدی شي چې واپس را هم نشي، نو د هغو نقصان شو. څومره ځله په ذهن کې خیال راځي کنه مونږ هوایو چې د اذان سره مونځ کول څه فرض خو نه دي کنه، مونږ خلک په هر څه کې فرض ګورو، د فرض دومره پابندي کوو چې په دې وخت خو کول فرض دي کنه، کو پنځه منټه پسې وکړم نو څه فرق پرېوځي؟ د هغو نه خو زه ګاهک ځي او زموږ نه کوم ګاهک ځي چې مونږ خپل مونځونه دومره وروسته کوو. کچرې مونږ د خپل کور کارونه وروسته کړو نو څه به وشي؟ کو صفایي لږ وروسته شي نو څه به وشي؟ کو جامې استري کومه او هغه لږ وروسته استري کړم نو څه به وشي؟ لیکن ګورئ دا کارونه مونږ څومره غافلوي د الله تعالی د ذکر نه، د مونځ نه، او هغوی به تجارت هم نه غافلول. الله اکبر! د چا چې دا روزګار وو او د چا چې دا ګټه وه، مطلب د هغوی د کور خرچه په دې چلېده، او مونږ شاپینګ غافل کړي، د کور کارونه او نور ډېر سیزونه مو غافلوي. الله اکبر! او دا زه تاسو ته نه وایم بلکې خپل ځان ته یم وایم، و اقام الصلاه، د مونځ د قایمولو نه نه غافلېږي، و ایتاء الزکاه، او دا تجارت هغوی د زکات ورکولو نه نه غافلوي. چې اوس زما بزنس دومره زیات شو او په بزنس کې دومره مشغول شم، اوس د زکات د حساب کتاب کولو زما سره ټایم نشته، یا دا څه ضروري خو نه دي ورکول، کو زکات ور نه کړم نو هیڅ خبره نه ده. دا سیزونه د هغوی نه زکات ورکول نه هیروي. الله اکبر! دا نور علی نور والدی، چې کله په انسان کې نور راشي نو دغه شان د هغو زړه د الله تعالی سره میلاو شي، او د هغو بیا الله تعالی هیڅ چرته هم نه هیریږي. دی په بازار کې ولاړ دی، سوداګانی کوي، او بازار داسې ځای دی چې کله په هغې کې انسان مصروف شي نو الله تعالی ترې نه هیر شي. د الله تعالی د ټولو نه ناخوښ ځای بازار دی، او دا د ټولو نه او د هغو د ټولو نه خوښ ځای مسجد دی. بازار ولی نه دی خوښ د الله تعالی؟ ځکه چې هلته انسان په غفلت کې وي، د ټولو نه زیات د اغستو سامانونه وي، کپړې وي، پیزار وي، رونقونه وي، او په هغې کې انسان داسې ډوب شي چې غافل شي، الله ترې نه هیر شي، د الله ذکر مونځ ترې نه هیر شي. اکثر د خلکو نه ډېر مونځونه قضا شي نو د الله تعالی هغه ځایونه نه دي خوښ. ها، انسان به د ضرورت ته پاره ځي خو د خوښې ځای نه دی. لیکن ګورئ دا خلک په بازار کې ولاړ دی او بیا ورته هم الله تعالی یاد دی. دوی صرف په مسجدونو کې الله تعالی نه یادوي، دوی په بازارونو کې هم الله تعالی یادوي، او په خپل کاروبار باندې هم الله تعالی یادوي. و ایتاء الزکاه، زکات هم هغوی نه هیروي چې موږ له زکات هم ورکول دي. په هغوی کې داسې زونه ولې دي او دا پکې څنګه راغلل؟ د انسان تجسس وي کنه چې آخر دا خبرې به په دې کې څنګه راغلي وي. یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار، په اصل کې هغوی یریږي، دومره هڅو کوي او الله تعالی یادوي په بازارونو کې هم او په خپلو تجارتونو کې هم، په خپل بزنس کې هم الله تعالی یادوي، مونځ هم قایموي او د مونځ نه علاوه ذکر الله الله هم یادوي، زکات هم ورکوي، او ورسره ورسره د دوی زړونه یریږي د چانه د هغې ورځې نه چې په کومه ورځ به زړونه الټه پلټه شي او سترګې به الټه شي. د هغوی یره د هغې ورځ ده، لکه څنګه چې په سورت مؤمنون کې د مؤمنانو متعلق دا خبره راغلی ده کنه، نو دغه شان دوی یریږي چې په هغه ورځ باندې به څه کېږي، په هغه ورځ به زما سره څه کېږي، هغه ورځ به دومره د یرې وي، زړونه به داسې رپېږي، تتقلب یعنی دا زړونه به داسې په درزا شي لکه څنګه چې د ماشومانو سره چنچڼي وي،
لکه څنګه چې په زوره زوره هغه چنچڼې وشڼولی شي او د هغې سره په سر باندې درد شي. دا شڼول چې دي که نه نو دا دې ته تقلبو. د زړونو به حال په هغه ورځ باندې داسې وي، زړونه به د حلقه پورې راځي، نظرونه به رول شي. د انسان نظرونه به هغه منظر ګوري او هغه به وایي چې اوس زه چېرته وتښتم، اين المفر، نن د تښتېدو ځای چېرته دی، چېرته منډه کړم. هغوی د هغه ورځ نه یېرېږي.
دومره هر څه کوي او بیا هم دې یېرېږي، د دې نه پس د یېرېدو ضرورت شته. ګورئ چې کله د الله تعالی د بندیانو ښه صفات راځي، هلته دا خبره ضرور راځي چې د هغوی زړونه یریږي، د هغه ورځ نه یریږي. ګنی هغوی خو ویلی شي چې په مونږ کې څه کمی دی، مسجدونو ته مونږ ځو، ټولو خلکو ته مونږ نیک کارو، د ذکر نه زموږ جبې لوندې دي، مونږ د مونځ دپاره خپل تجارتونه پرېږدو او فوراً ودرېږو، اوس نور پاتې څه شو. نو بیا الله تعالی فرمایي
ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله،
چې الله تعالی جزا ورکړي هغوی له بهترینه د هغه څو چې هغوی عمل کړی دی. د لی مطلب دی چې د هغې په عوض کې. دا هر څه دوی ځکه کوي ځکه چې الله تعالی ورله جزا ورکړي هغوی چې کوم عمل کړی دی،
یعنی هغوی چې کومې نیکۍ کړي دي چې هغه قبول کړي الله تعالی، ځکه چې دوی احسن عمل کول واله دي. چې کله مونږ په دین باندې نه پوهیږو نو زموږ خیال وي چې مونږ مسجد ته لاړ شو، هلته مونږ منځ وکړو او د هغې نه علاوه خو نور ضرورت شته دی نه، او په باقی وخت کې مونږ خپلې مرضیانې کوو. لیکن دلته پته لګي چې ګورئ په بازارونو کې هم د الله تعالی ذکر کول دي، او چې څوک په بازارونو کې الله تعالی یادوي نو بیا هغوی بې ایمانی کولی شي، هغوی بیا د چا سره دوکه کولی شي یا زیاتی کولی شي. نو یاد خو صرف دا نه دی چې په خوله باندې بنده وایي چې سبحان الله سبحان الله او په تله باندې الټه تلل کوي، هغه په دنیاوي کارونو کې مصروفه وي، خو بیا ورته هم الله تعالی یاد وي. مونږ وایي چې دنیا او آخرت خو جدا جدا سیزونه دي، نو دا بازار خو هم دنیا ده کنه. هغوی چې پکې ولاړ دي په هغې کې هم هغوی الله تعالی یادوي. الله اکبر. ویزیدهم من فضله، هغوی په دې وجه باندې کوي چې الله تعالی هغوی نور سیوا کړي په خپل فضل سره، او په هغه ورځ به ورله هغه زیات ورکړي. د یوې نیکۍ به هغه لس چنده، او د یو نیکۍ هغه اویا چنده، او چاله اووه سوه چنده، او چاله به حساب ورکوي، ځکه چې الله تعالی هغه دی. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله تعالی هغه دی چې هغه بغیر د حساب کتاب نه ورکوي، او د هغونه څوک تپوس کول واله نشته چې یا الله تا ولې فلانی نه دومره هر څه ورکړي دي. الله تعالی به هغوی له جزا ورکوي بهترینه، هغوی چې کوم عمل کړی دی او هغه به ورله نوره هم جزا سیوا کړي، هغه به د عمل بدله نه وي، هغه به د الله تعالی د طرف نه خاص فضل وي. د فضل مطلب دا وي چې کله الله تعالی بنده له سیوا ورکړي انسان د هغې حقدار نه وي، او دا د هغو د محنت بدله نه وي، ځکه چې د هغو محنت خو دومره نه و، دا د هغو د پاره زیاتې ګړې انعام وي. دا د هغو د محنت بدله نه وي چې هغه الله تعالی دومره زیاته کړي. یعنی د یوې نیکۍ انعام خو یوه نیکي په کار ده. دا سو شو چې اووه سوه چنده یې کړه، یا اویا چنده شي هره نیکي، یا هره نیکي لس دومره شي، نو دا د الله تعالی فضل دی چې هغه زیات ورکوي، او الله تعالی چې د چا د پاره وغواړي نو هغه له ورکوي، او بغیر د حساب کتاب نه ورکوي، هغه په شمار نه ورکوي، زموږ په شان بې شماره ورکوي. او د دې نه پس د دوو تنو مثال بیان شوی دی، دواړه کافران دي، او یو کافر هغه دی لکه څنګه چې عام کافران وي، او دویم هغه قسم وي چې په خوله باندې کلمه ویلی وي او په زړه کې کفر وي، منافقت وي، او یا عملی کافر وي. یعنی په عمل کې هیڅ نه وي، په خوله باندې لا اله الا الله وایي، او په عمل کې کفر وي. ټیک ده، اوس نیکیانی خو ټول خلک کوي د زړه د تسلۍ لپاره. هلته یې زکات ورکړو، هلته یې دیګ پوخ کړو، هلته یې په بابا باندې څادرونه وغوړل، نو څه به وي د هغوی حال؟ یا خو یې بالکل شرک والا اعمال وي، اوس کو څوک هسی زهر اخری او کو په خوراک کې میلا وکړي، زهر خو زهر وی. یو بنده په ظاهر باندې شرک کوي نو هغه هم کافر وی، او کو په خوله باندې کلمه وایي او ورسره شرک کوي نو بیا هم کافر دی. د هغو کلمه د هغو په کار نه راځي، ځکه چې د شرک زهری پکې میلاو کړی دی. استغفر الله ربی.